فردی بجسوی دا ازادي رادیو د ترنو دوستانو السلام علیکم پروگرام ته بخیر غلاست د خبری خبرونه مو تر درو بجوده پدې خبرونه کې به د افغانستان او سیم پر حالات او تاسو ته روستي معلومات درکو د خبرونه په ترڅ کې به تاسو کولای شئ چې د افغان بي سیم ټلیفونونه لري د 33 شمیرې لاري پیغامونه یا اس ام اس نه راوستوي او د خبرونه په ترڅ کې په خبرېدونکو مطالب باندې خپل نظرونه څرګند کړي. مثلا د زابل د شینکی ولسوالۍ څخه یو اوریدونکو لیکي چې وای دوه کال کېږي چې دلته پر موټر سایکل باندې باندې د او زموږ کاروبار په ټپه درېدلې. ترې د حکومت غواړي چې د دې غا مخري او حبیب الله جان احمد زیلی کې ولی زما پیغامونه نه خبروي. نو تاسو پیغامونه خبرو تاسو په پروګرام کې د پروګرام په ترڅ کې پیغامونه راستوي خود پروګرام په رپورټونو باندې د پروګرام په موضوع باندې په دې خبرونه کې تر هر څه مخکې خبرونه لرو. غوړ په مکرې د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ده.
سلام، په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست چین ته د ولسمشر اشرف غنی سفر له لاسته راوړنو ډاکو بالا. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به د ولایتي شوراګانو بریالي غړي د لوړې مراسم ترسره کړي او له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار راپور رد کړ. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست چین ته د ولسمشر اشرف غنی سفر له لاسته راوړنو ډاکو بالا. د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی نن ازادي رادیو ته وویل چې نوی چارواکو د همکاریو موافقو د لاسلیک او د راتلونکو درې کلونو لپاره د نقدیم رستو ژمنو سربیره په افغانستان کې د هغه هیواد د پانګوالو د هڅونې ډاډ هم ورکړ.
د مشخص لاسته راوړنې منګلرو څلور موافقتنامې دي په بیلابیلو برخو کې. د چینایي اړخ هم دا توافق وکړو چې هغو به چینایي شرکتونه د ته واڅوي چې په افغانستان کې لا ډېرې پانګونې ترسره کړي.
ښاغلی سالارزی وویل ولسمشر اشرف غنی چینایي چارواکو سره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د چینایي سوداګرو د امنیت په ټینګولو کې لازم اقدامات وکړي. ولسمشر اشرف غنی په یو څلورځني سفر چین ته تللی دی. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي د راتلونکو چهارشنبه په ورځ به د ولایتي شوراګانو بریالي غړي د لوړې مراسم ترسره کړي. د سیمه ایزو ارګانونو مرستیال فرید مامونزی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د لوړې مراسم به په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. د وویل د مراسم به په ټولو ولایتونو کې ترسره او په لومړیو 15 ورځو کې به هر ولایتي شورا د خپل منځي انتخاباتو په نتیجه کې دوه تنه مشرانو جرګی ته معرفي کوي. د 1993 کال په انتخاباتو کې د هیواد له ټولو ولایتونو څخه ولایتي شوراګانو ته شاوخوا 2500 کسان کاندید وو. د ولایتي شوراګانو د نتایجو لمخې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ اعلان شوې د هیواد ټولو ولایتي شوراګانو ته 4850 کسان بریالي شول چې 90 میرمنې دي. لمخدره موادو سره د مبارزې معینیت په افغانستان کې د بیرغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار راپور رد کړ. د دغه معینیت ویاند سید مهدی کاظمی ازادي رادیو ته ویل په دې راپور کې سیګار بشپړ جزئیات نه دی ورکړي.
اورګانی
په عنوان سیګار ګزارش را نشم میکنم. لیسره سی جزئیات دی وی د سیګار ادارې چې کوم راپور خبر کړای غوړه ده چې د دې راپور بشپړ جزئیات خبر کړی وای. کله چې دوی په موږ نیوکه کوي چې د بودیجه موږ اخیستي هغه بودیجه چې موږ لپاره هیڅ بیرونی وجود نه لري، زه فکر نه کوم چې دا د مخدره موادو سره د مبارزې معینیت لپاره د بحث وړ وي. دا په بشپړ توګه زموږ لخوا رد ده. خغلی کازمی وای د موینات له تنخوا پرته چې د مالیه وزارت او د افغانستان د مالی سیستم له لارې ترلاسه کوي بل کومه بودیجه نه ترلاسه کوي. د دې وړاندې سیګار ویلی و چې د مخدره موادو ضد پولیسو باندې ډیر لګښتونه شوي، خو دغه لګښتونه په ولایتونو کې هغه ادارو ته نه دی رسیدلی چې د نشه یي موادو په ضد کار کوي. او په تخار ولایت کې د 200 امریکایي ډالرو په لګښت د جرمني لمرستو یو ابتدایي خوانځای له جوړېدو وروسته ګټه اخیستو ته وسپارل شو. د دې ولایت د معرف ریاست د مطبوعاتو مسؤل ګل آغا نظري ازادي راډیو ته ویل دغه خوانځای د روستا خلصوالۍ په کنده کلی کې په دوو کلونو کې د غا خان پرختی بنیاد په همکاري جوړ شوی دی. ښاغلی نظری زیاته کړه چې دغه ودانۍ اته درسي خونې، څلور اداري کوټې لري او په میز او څوکیو باندې سمبال دی. له دې مخکې د یاد شوي ښوونځي زده کوونکي د درسي خونو له نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ وو او درسونه یې د ونو د سیوري لاندې ویل. بهرني خبرونه به عصمت څاروان در باوروي.
امنیتی چارواکی وای چې د پاکستان په نارامه قبایلی سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې لښ تر لشه څلور سختریزي وسلوال وشل شوي دي. دغه حمله نن سهار وختي د جنوبي وزیرستان د مرکز وانی لویدیس په 25 کیلومتري کې شوې ده. چارواکو ویلي چې وشل شوي سختریزي ټول بهرنیان دي. د دغو بهرنیانو هویت چې د کومو هیوادونو اتباع دي په خپلواک ډول نشي تاییدېدای، ځکه چې خبریالان سیمه ته نه پرېښودل کیږي. د یو بل خبر لمخې د پاکستان په خیبر ایجنسی کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په ترڅ کې اته پاکستانی عسکر وژل شوی دي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې له ځواکونو سره د وسلوالو په نشته کې یو وشت وسلوال وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی دي. سویدن د لومړني ستر اروپایي هیواد په توګه د فلسطین دولت په رسمیت وپیژنده. د سویدن نننۍ اعلان حیرانوونکی او ناببره نه و، ځکه چې دا هیواد له یوې میاشتې راهیسې د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو په اړه خبرې کولې. د سویدن د بهرنیو چارو وزیر مارګوت ولستروم د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو د اعلان په ترڅ کې وویل دا د فلسطینیانو د خپلواکۍ د تایید لپاره یو مهم ګام دی. تر دې پخوا کله چې سویدن د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندلو په باب خپل اراده اعلان کړ، نو اسرائیل پر انتقاد وکړ. د اسرائیل په وینا دا اقدام د منځنی ختیځ د سولې موافقې ته زیان اړوي. د برېټانیا پارلمان د روان اکتوبر په 14 د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندلو لپاره په سمبولیک ډول رای واخیستې، خو دا پریکړه لازم الاجرا نه وه. یو څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو سختریزو پرون د سوریې 25 کورد ماشومان خوشې کړل. دا د هغو 150 ماشومانو وروستۍ ډله ده چې د سختریزې ډلې د می په میاشت کې برمته کړي ول. په بریتانیا کې میشتې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې چې د سوریې کورنۍ جګړه څاري وویل دا ماشومان د سوریې په منبج شارګي کې خوشي شوي دي. د اسلامي دولت جهادیانو چې په سوریه او عراق کې له کور جنگیالیو سره جنگیږي، د سوریه په کوباني شارګي کې د 1400 کلونو ترمز ماشومان هغه محل یرغمل کړل چې په حلب شار کې د اسموینې له ورکولو وروسته ستنېدل. روسیه وایي د غازو پر سر به له اوکراین سره د دغه هیواد لانجه تر هغو حل نه شي چې اروپایي اتحادیه پر کیف د روسیې د پور د ورکولو تضمین ونه کړي. په بروکسل کې له درې اړخیزو خبرو وروسته د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک وویل ټولو خواوو د بیې اندازې او روسیې ته د اوکراین د غازو د پور د ورکولو د میکانیزم د ټاکلو د سندونو پر ابتدایي چوکاټ موافقه کړې ده. د په عین حال کې وویل روسیه به تر هغو اوکراین ته غاز پرې نشته چې یقین نوي شوی چې پورې ورکول کیږي. نو واکول که پیسې وي نو غاز هم شته. او د فرانسې د مالی وزیر میشل سپان ویل هیواد یې تیار نه دی چې روسیې ته جنگي بیړۍ ورکړي، ځکه چې مسکو هغه شرایط نه دی پوره کړی چې دا جنگي بیړۍ ورکړی شي. روسیې فرانسې ته د دوو جنگي بیړیو فرمایش ورکړی وو او ټاکل شوی و چې فرانسې د هغو لومړی دغه هیواد ته وسپاري. د فرانسې د مالی وزیر آر ټي ایل رادیو ته نن وویل د مسترال بیړیو د ورکولو شرایط نه دی پوره کړی شوی. مسترال هلیکوپتر وړونکي بیړۍ دي چې روسیې د رانیولو قرارداد په 2010 میلادي کال له فرانسې سره لاسلیک کړی و.
دا ازادي رادیو ده. په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې جمهور رئیس اشرف غنی احمد زین هم په چین کې دی او له چینایي چارواکو سره په افغانستان کې د پانګونې پر اړتیا خبرو ته ادامه ورکړه. واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د ځانګړې ادارې سیګار رپورت ردوي چې وايي په افغانستان کې پیسې خوړل شوې دي. په همدې خبرونه کې به په خیبر پښتونخوا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له تازه حملې څخه خبر شئ، او په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ د ګوړی اچار پروګرام هم خبرو. ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونی پاترس کې را سره اوسئ او په خبرونه کې کوم مطالب خبريږي تاسو کولای شئ چې خپل نظر ور باندې څرګند کړئ او د نظر د څرګندولو لپاره تاسو یوازې باید د افغان بي سیم ټلیفون ولرئ او د 93 شمیرې څخه پیغامونه را واستوي. تاسو پیغامونه صفاز ما په وړاندې پرانیستید زه به درته وایم. اول مطلب مو چین ته د جمهور رئیس اشرف غنی احمدی د سفر دی. ولسمشر غنی نن هم په چین کې دی. د جمهور رئیس د مطبوعاتو د دفتر اعلامیه وایي چې شغلی احمدی د چین د پارلمان له مشر سره کتلی دی. د چین د خلکو لوی تالار په نوم ځکه شغلی احمدی او د چین د پارلمان رئیس د افغانستان د ولسی جرګې او د چین د پارلمان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او ویلي دی چې دا به په افغانستان د افغانستان او چین ترمنځ د سیاسي او فرهنګي اړیکو د پراختیا لپاره مرسته وکړي. ولسمشر احمدزی د چین حکومت ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې په امن کې پانګونه کولای شي او د چین د پارلمان مشر ویلي چې له مالی او تخنیکی پلوه په افغانستان کې د پانګونې په ارتباط کومه ستونزه نه لري خو دوی باید د دې ډاډ ولري چې د دوی پانګونه په افغانستان کې خوندي ده. په همدې ارتباط د ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه ایو رپورت کې لیکلي وو چې د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره تر دې بل شو وخت نه دی راغلی. ډیپلوماټ لیکلي چې په افغانستان کې د نوې ولسمشر پر ټاکل کېدو او د ملي وحدت د حکومت پر جوړېدو تر وی میاشتې زیات وخت نه تیریږي او په این حال کې نړیوال ځواکونه په دوامدار ډول له افغانستان وځي او د امنیت په برخه کې خلا شاته پرېږدي. د ډیپلوماټ په لیکنه په افغانستان کې د داسې ستر کورنی بدلون پاوچ کې د چین لپاره د منطقي د چې د افغانستان په چارو کې د ونډي اخیستو لپاره رامخ کې شي او په دې هیواد سره خپل شراکت لا جوړ کړي. خو ډیپلوماټ لیکلی و چې ولسمشر غنی به له چین د خوشاله تګیانې د پانګونې د ژمنو په ترلاسه کولو غور کوي او په عین حال کې د چین حکومت به دې ته ګوري چې ډار ترلاسه کړي چې تر 2015 میلادي کال وروسته د افغانستان امنیت سقوط نکوي. په دې ارتباط به په خبرونه کې د جمهور رئیس احمدزی لویان سره مقابل لرو خو دا اوس سره له پیکینګ څخه زموږ خبريال قسم سولمال د ټلیفون په لاين کې دی. سولمال صاحب نن څه کوي؟ فکر کوو چې له قسم سولمال سره مو ټلیفون ارتباط قطع شوی ک د خبرونی پترس کې برته وته باندې چې له سره په ارتباط کې ستاسو ته معلومات درکړو خو ترغه مخ کې مرکه لرو د افغانستان د نوی د جمهور رئیس لویان د نظیف الله سالارزی سره چې له شغلی احمدی سره پیکینګ ته په سفر کې ملګری دی. نوریاس نوری مرکه کړی ده او په پیل کې د جمهور رئیس د لیدنو کتونو په اړه پوښتنه ځینې کړې ده. شغلی سالارزی وایي
په شتم تاریخ باندې ښاغلی ولسمشر اشرف غنی احمدزی د چین پایتخت بیجینګ ته راورسید او تر اوسه پورې د چین د جمهور رئیس د صدر اعظم او د پارلمان د مشر سره تر اوسه پورې کتنه ترسره کړې دي او د کتنو کې په عمده ټکو باندې چې تحقیق وشو د افغانستان د پلاوي نه هغه د چین سره د استراتیژیکو اړیکو لا نور هم تحکیم او د هغې پراختیا په اړه باندې دواړو خواوو توافق وکړو او د په خوا کې د افغانستان د خوا د چین د هغه رغم درور د افغانستان د اقتصاد کې امنیت کې تجارت کې او د پخوا کې په فرهنګي او د پانګې اچونې په برخو کې هم بحثونه ترسره شو چې د افغانستان د خوا چې کوم وړاندیزونه په دې برخو کې وشولو ټول د چین د اړخه هرکلی سره مخامخ شولو او د دې لپاره چې په کوم وړاندیزونه چې شوي دي په هغه باندې هر اړخیزه بحث ترسره شي او عملي نتیجې ته ترلاسه شي. د چین په علاوه یو ځانګړی کاري ګروپ به وټاکل شي تر څو د افغانستان د اړخ سره ټول وړاندیزونه باندې بحثونه ترسره کړي او دغه په خاطر د چین دولت د افغانستان لپاره د راتلونکي درې کلونو لپاره تقریبا 2 میلیارډ یوان یعنی چینایي پیسې کوما کې اعلان کوي چې د افغانستان وړاندیز دا و چې دا په 15 مهمو برخو کې مصرف شي چې هغه د ریل خط جوړول سره د لوی لارو جوړول په افغانستان کې د بندونو جوړول د انرژي د تولید په برخه کې او بل اخره د ساختماني په برخه کې به دا په مصرف ورسیږي او د په خوا کې تقریبا څلور موافقتنامې د دوه هیوادونو ترمنځ لاسلیک شولې او چین په عمومي ډول باندې د افغانستان د ټول نو وړاندیزونو هر کله یو کا د پخوا کې په یو څه چې د غوډه خانه تاکید کېدو هغه د چینایي پانګه چونکو او د شرکتونو او د غوډه چینایي وګړو امنیت په افغانستان کې او چې د افغانستان د جمهور رئیس ته دا ډاډ ورکړو چې افغانستان دا لیوالتیا لري چې کومې هغه امنیتي ستونزې چې د هغو سره مخامخ دي هغه د یو جدي اقدامونو په ترسره کولو کې به هغه ژر تر ژره لاړ شي.
سالارزه صاحب، دا چین ته د افغان ولسمشر له ټاکل کېدو وروسته لومړنی یعنی بهرني هیواد ته لومړنی سفر دی او چین ته ډېر اهمیت ورکول کېږي. مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزي به چې کله بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کول نو وروسته داسې له انتقادونو سره مخامخ کېده چې دغه سفر لپاره یا د پلاني سفر لپاره دوی ښه آمادګي نه ونیولې. تاسو له څرګندونو داسې ښکاري چې دا سفر تر ډېره د تفاهم د رامنځته کېدو او د چین د پانګوالۍ د جذبولو لپاره ترسره شوی دی، نه د کوم مشخصو موافقو په برخه کې. مخکې له مخکې داسې دغه سفر لپاره که څه هم اشرف غني احمدزی یوه میاشت کېږي چې قدرت رسېدلی دی، آمادګي کافي نیول شوې وه؟
ما مخکې هم ویلي چې د دننه هغه مشخص لاسته راوړنې منګل لرو. په اول سر کې ویل چې څلور موافقتنامې دي په بیلابیلو برخو کې، د تجارت او د اقتصاد په برخه کې دي، د خپل افغانستان د تجارت د اتاقونو ترمنځ، د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت او د افغانستان د مالی وزارت د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه لغه امضا شوه. یعنی د افغانستان د اړخ نه سمې وړاندیزونه چې موجود و هغه ډېر مشخص دي. هغه دا ده چې افغانستان چین ته د یو هغه ستراتیژیک همکار په سترګه باندې ګوري چې په لنډمهاله کې، په وسط مال کې، او بیا هم د اوږد مال کې، او دا نه هم یعنی په ډېر اوږد مال کې هم د دوو اړیکو سره افغانستان په ډېر ارزښت سره ګوري. او دا افغانستان غواړي چې د ده په خوا کې چې دغه اړیکې چې د دیارلس کلن رئیس ادامه لري دا نور هم پیاوړي کړي. او تاسو به خبر یاست چې د چین دولت د جنوبي آسیا لپاره تقریبا شل میلیارد ډالر کومک یو ابتکار په لاس کې نیولی دی، او افغانستان غواړي چې وکولی شي د دې شل میلیارد ډالرو نه یو برخه د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره په افغانستان کې د هغه زیربنایي پروژو لپاره او د افغانستان په کوم برخه چې افغانستان اړتیا لري د دننه دا مرستې راجذب کړي.
سلارزه صاحب، افغانستان اشرف غني احمدزی چین هغه ورکشاپ ته ورته بللی دی چې ډیر اومه موادو یا خامو موادو ته ضرورت لري، او احمدزی هم ویلي چې افغانستان کافي د خامو موادو زیرمې لري او دا هیواد کولی شي چې د افغانستان په کانونو کې سرمایه ګذاري وکړي. که څه هم د مسو د عینکو په کان کې له څو کالو راهیسې هڅې پیل کړي خو تر اوسه پورې دا هم کومه نتیجه نه ده ورکړې، او بیا یې هم ترې غوښتي دي چې د مسو د کان د استخراج چارې له سره پیل کړي. څه فکر کوئ چې آیا د ولسمشر اشرف غني احمدزی په دې سفر کې پانګوال یا چینایي چارواکي په دې متقاعد شوی دی چې کولای شي په خپل گاون کې د افغانستان زیرمې د ځمکې له تله راوباسي؟
د دوه په مهم پروژې چې د حالت افغانستان کې لري، چې یو د مس عینک د بل مدیریت دی، د دوه په اړه باندې بحثونه وشو. افغانستان په مشخص ډول ژمنه وکړه چې ژر تر ژره به هر هغه ستونزې چې د دې پروژو په وړاندې موجودې دي، که اکثر امنیتي یا هم په ټولنه کې څه ستونزه سره مخامخ یا هم د هغه د مس عینک سره چې کوم دغه تاریخي مسائل کړاو لري، دا ټول ستونزې به هغه دغه رفقي ولې د مس عینک په اړه باندې چینایي شرکت دا وعده هم کړې وه چې باید ریل پټلۍ هغه معدن ته جوړه کړي چې هغه نه وه جوړه شوې. یعنی د دواړو خواوو نه دغه ستونزې منځوه، او افغانستان خپله ژمنه په قوي ډول باندې وکړه. نو او چینایي اړخ هم دا توافق وکړو چې هغه به چینایي شرکتونه د تواتی چې افغانستان کې لاړې پانګونه ترسره کړي.
سره فقط یو ورسته پوښتنه هغه دا ده چې چینایي چارواکو ویل چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي. سبا ته پیکینګ د استانبول د پروسې د غونډې کوربه دی، څومره تاسو خوشبین وئ دغه غونډې ته؟
دقیقا د سولې د بهیر مسله هم بحث په ټکو کې شامل وه، او د افغانستان ولسمشر دا په واضح ټکو کې ویل چې د نوی حکومت د تشمن دی چې د افغانستان د فعلي شخړې دپاره د یو سیاسي حل لاره پیدا کړي، او یوازینۍ لاره د دپاره هغه سیاسي حل لاره ده چې خپل کار په لومړي سر کې به دا مسله په بحث کې ونیسي. او د چین د اړخه یې وغوښتل چې د هغه هیوادونه چې په سیمه کې دي او د چین سره ښه اړیکې لري چې هغه د ته ووایي چې د افغانستان په سوله کې خپل ملاتړ او رغنده رول هغه هم ولوبوي.
داود جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی و یان نظیف الله سالارزی چین نوریاس نوری مرکه سره درلوده. د چین حکومت پرون د افغانستان سره ژمنه وکړه چې تر 2010 میلادي کال یعنی په راتلونکو دوه کلونو کې به 322 میلیون ډالر مرسته کوي. په عین حال کې به سبا ته په چین کې د آسیا او د مرکزی آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شي چې په افغانستان کې په بیارغونه باندې به دوی غور کوي. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ثبات ټینګښت لپاره د چین د رول د پراختیا هرکلی کړی دی. امریکا ویلي دا چې سبا ته په پیکینګ کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د آسیا او د مرکزی آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړیږي دا څرګندوي چې چین په دې سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره اوږدمهاله تعهد لري. د دغه مطلب نور جزئیات به چې رویټرز خبري اژانس خپور کړی رضوان مراد وړاندې کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ دوه مقام ویلي په افغانستان کې د چین ښکیلتیا او رول په دې وروستیو کلونو کې مثبت لور ته بدل شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نومې نه ذکر شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د افغانستان په اړه د استنبول د پروسې په لړ کې د بیجینګ کانفرنس د سیمې په اړه د چین تعهد ښیي چې متحده ایالات په لوی اندازه هر کړی کوي. په بیجینګ کې سبا ته د افغانستان د امنیت او پراختیا په هدف د استنبول د کانفرنس څلورم دور پیلېږي چې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي. چین هیله مند چې دا کانفرنس به په افغانستان کې له پراختیایي چارو او امنیتي مسایلو سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو له طرف په دې کانفرنس کې د سپینې ماڼۍ سلاکار جان اپودیستا ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر له چین څخه په کتنه بوخده او چینایي مشرانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره له اشرف غنی سره د 322 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. چین له 2000 لومړي کال را په دې خو له افغانستان سره تر اوسه پورې 250 میلیون ډالره مرسته کړې ده. د ولسمشر اشرف غنی ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له چین سره اړیکې د افغانستان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري.
افغانستان چین ته د یو هغه ستراتیژیک همکار په سترګه باندې ګوري چې په لنډمهاله کې په وسطمهال کې او بیا هم د اوږدمهال کې او دا نه هم یعنی په ډېر اوږدمهال کې هم د دوه اړیکو سره په ډېر ارزښت سره ګوري او دا د افغانستان غواړي چې د ده په خوا کې چې دغه اړیکې چې د 14 کال راهیسې ادامه لري دا نور هم پیاوړي کړي.
چین ویلی دا هیواد نه غواړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته رامنځته کېدونکې امنیتي خلا ډکه کړي خو بیجنګ ژمنه کړې ده چې د افغانستان په بیارغونه کې به پراخ رول ولوبوي. چین اندېښنه لري چې په افغانستان کې ناکراری به د دې هیواد شنجن ولایت ته چیرته چې د چینی چارواکو په خبره بیلتون غوښتونکي وسلوال فعال دي وغځېږي. چین وایي په شنجن کې بیلتون غوښتونکي وسلوال د هغو وسلوالو تر اغیز لاندې دي چې د افغانستان او پاکستان د پولو په اوګدو کې فعالیت کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د ځانګړي ادارې سیګار وروستی رپورټ رات کړ چې وايي په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د پولیسو پر تشکیل زیاتې پیسې مصرف شوې خو دا پیسې ولایتي ادارو ته نه دي رسیدلې. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وايي چې راتلونکي اونۍ به دغه مسلې د سپیناوي لپاره د مسؤلو ادارو یو غونډه راوبولي. د مسلې ته سفیولا استانګزی کتنه کړې ده او رپورت لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې موئینیت ټینګار کوي چې په 13 کلونو کې له ماشونو پرته نورې هیڅ ډول پیسې له مخدره موادو سره د مبارزې په نوم نه دي ترلاسه کړي. یاد موئینیت د خبرې وروسته له هغه کوي چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د سار ځانګړې ادارې سیګار ویلي له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو په تشکیل ډېرې پیسې لګیدلې خو ولایتي څانګې ترې نه دي برخمنې شوې. له مخدره موادو سره د مبارزې موئینیت ویاند سید مهدی کاظمی پنځمې پورز ازادي راډیو ته ویل په تیرې ولسیزه کې له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو ټولو څنګه ته یو شان توجه شوې ده.
د نقدو پیسو په نوم چې مونږ یې ولایتونو ته ولېږو یا زمونږ ولایتي چارواکو له بهرنیو پوځیانو یا هم افغان دولت نه اخیستي داسې څه نشته. د سیګار په نوم اداره چې کله یو ریپورت خبروي خدي چې ټول جزئیات وړاندې کړي. زه فکر نه کوم چې دا مسله له مخدره موادو سره د مبارزې موئینیت لپاره د بحث وړ وي. دا ریپورت په بشپړه توګه زموږ لخوا رد ده.
له مخدره مواد سره د مبارزې موینه د معلوماتو لمخې پروان کال کې لټول افغانستان نه د مخدره مواد 1300 قاچاقړون کی او ډیره اندازه مخدره مواد نیول شوې دي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستې د څار ځنګړې ادارې په دغه ریپورت کې له مخدره مواد سره د مبارزې د پولیسو په تشکیل باندې د لګیدلې بودیجې دقیق ارقام نه دی وړاندې کړي. لبلې خو له مخدره مواد سره د مبارزې افغان وزارت وي د سیګار ادارې دغه ریپورت په اړه به راتلونکو اونۍ له اړوندو ادارو سره ګډناسته جوړ کړي. دغه وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر د پنځمې پورز ازادي رډیو ته وویل تر څو چې له مخدره مواد سره د مبارزې پولیس خپلواکه نشي د دې ادارې هڅې به د پام وړ نه وي.
دا کوم چې سیګار یو رپورت خپره کړ د دې لکه وزارت مبارزه مواد مخدر تصمیم ونیول چې دا کوم فرقای کاری چې دلته دی او کوم ادارې چې دلته موازی او ممثل په افغانستان کې د نشي توکو پر ضد کار کوي دوی ته موږ بلنه ورکړه چې دوی براسي دلته وزارت او کوم مصرف چې تیر دیار لسکاله مخکې مصرف دوی سره د نشي توکو پر ضد مصرف کړی ده خپل ځان سره دا اسنادونه راغلي.
ښاغلی ازهر وایي سکال د سیاسي ستونزو له امله شاوخوا 225,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي چې 5,500 ټنه مخدره مواد ترې تولید شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي هر کال نړیواله مافیا او یا میلیارد ډالره د افغانستان له مخدره موادو ترلاسه کوي. دا وزارت وایي تر هغه چې له مخدره موادو سره د مبارزې ظرفیت لوړ نشي او سیمه ییزې هڅې نوي موجود جدی افغانستان به د کوکنارو لکر کیلو او د مخدره موادو له تولید په امان نوي پاتې.
داود صفی الله ستانګزی رپورت د ازادي رادیو او دوستانو نن بل دروي بجو تر 15 بجو پوري د ازادي په څپو کې پروگرام خبريږي. دغه پروگرام لایف دی په مستقیم ډول خبريږي. تاسو کولی شئ پروگرام ته ټلیفون راوکړي او په یاد ولرئ چې په دغه پروگرام کې د افغانستان پر امنیت خبرې کوو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا ازادي رادیو دوستانو ورسته په خبرونه کې د غوړی اچار پروګرام درو په یاد ولري چې په همدې خبرونه کې به هڅه کوي چې په پیکینګ کې خپل خبريال سره په تماس کې سو او هلته د جمهور رئیس اشرف غنی احمدی د نننی پروګرام په اړه تاسو معلومات درکو. ټاکل شوی چې سبا په پیکینګ کې د منځنۍ او د جنوبي اسیا د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي او د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. نو د دغه خبرونه د اوریدلو لپاره را سره ملګری اوسئ د ازادي رادیو د اوس پورزو پاکستان ته. د ډیورنډ کرښه سره د جنوبی وزیرستان ځای امنیتی چارواکي وایي چې د امریکا بی پلوټ الوتکو نن سهار د برمل په اعظم ورسک سیمه کې د سختري وسوالو پر یو مرکز حمله کړي چې په دغه حمله کې لښتلښت څلور مشکوک وسوال وژل سوي دي. د ازادي رادیو خبريال د دوی په حواله وایي چې څلور نور زخمیان دي. نور جزئیات په ذبیح الله شفق رپورت کې واوري.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د ډیورن کرخې ته سینما د جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې د سختري وسوالو پر یو مرکز برید کړي چې په نتیجه کې دوی ته مرګ ژوبلاړول ده. د جنوبی وزیرستان د ځای امنیتی چارواکو په وینا د امریکا بی پیلوټ الوتکو د پنځمې پر سهار د جنوبی وزیرستان مرکز وانا تنیز دی د برمل په اعظم ورسک کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندې وشتلې چې په ترس کې لږ تر لږه سلور مشکوک وسلوال وجل شوي او سلور نور ټپیان شوي دي. ناتایید شوي راپور نه وایي چې په وجل شوو کې دوه تنه بهرني وسلوال هم شامل دي خو د هویت په باب یې لا کره معلومات نه دي ورکړل شوي. په سیمه کې یو امنیتي مقام د خپل نوم نه خولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکو پر هغه کور توغندې وشتي چې د وروستو معلومات لمخې مشکوک وسلوال جنگیالي پکې وسیدل. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې اوس هم د بی پیلوټ الوتکو پروازونه روان دي. په دې وروستیو کې د اسلام آباد له مخامخ مخالفت سره سره پر وزیرستان نو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه یو ځل بیا زور اخیستی. دا په روان میلادي کال کې د ډیورنډ کرښې ته سیرما پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو 15 برید دی چې 14 پر شمالي او 2 پر جنوبي وزیرستان شوي او لسګونه مشکوک وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم د امریکا بی پیلوټ الوتکې په دې وروستیو کې ډېری بریدونه پر شمالي وزیرستان کوي خو د دې ترڅنګ کله کله په جنوبي وزیرستان کې هم د وسلوالو مرکزونه نښه کوي. د پاکستان دولت چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغو بریدونو د بندولو غوښتنه کوي په روانه اونۍ کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې یو واري بیا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد غږ پورته کړ او له متحده ایالاتو یې غوښتل چې نور باید دا لړۍ ودروي. که څه هم اسلام آباد د حملې پر خپله خاوره تیرې خو متحد ایالات یې د ترهګرۍ ضد جګړې یوه برخه او د سخت دریځو د ځپلو تر ټولو غوره وسیله ګڼي. له 2004 میلادي کال راهیسې د پاکستان پر قبایلي سیمو په سلګونو دغه ډول حملې شوي چې په ترس کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او سرسري وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو نجیب الله وفاد ارغستان ولسوالۍ څخلي کې د لسمیا شورای سیز مش پسیمه کې پر موټر سایکلو بندیز دی په دې غم دی وخوړل شي. یو بل اوریدونکو لیکي زه یو دکاندار یم کاروبار په ټپه ولاړ دی ولسمشر دی زموږ غم مخري. تاسو که ازادي رادیو ته پیغامونه راستوئ نو لطفا خپل نومونه سره ولیکئ کنو مونږ دي کې شاید پیغام مو ونه لوستل سي. یو بل اوریدونکو امیر الله د پچیر څخه لیکي دلته به موجبه زنګونه وهل کیږي حکومت ته دې غم مخري. دا ازادي رادیو درنو دوستانو په همدې خبرونه کې به ورسته د ګولیا چارونیس پروګرام درته خبرو. د دغه پروګرام څخه علاوه د افغانستان او سیمې پر حالاتو باندې بیا هم رپورټونه لرو. ټاکل شوی ده چې سبا ته په پیکینګ کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي. په دغه غونډه کې به د منځنۍ او د جنوبی آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران خبرې کوي او په افغانستان کې به د چین د رول د پراختیا په اړه هم بحث وشي. وروسته هڅه کوو چې له پیکینګ په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کړو، خو اول به د دې ساعت اقتصادي خبرونه واورو.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي سږ کال دغه ولایت څخه شاوخوا 10,000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی ازادي راډیو ته ویل سږ کال له کندهار څخه د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت انار هند او پاکستان ته صادر سوي دي. عبدالباقی وایي ټاکل شوی چې د یو بل قرارداد پر اساس په راتلونکي کې به د 1500 څخه تر 2000 ټنو انار روسیې ته هم صادر سي. په کندهار کې باغلرونکو او سوداګر وایي چې دوی هڅه کوي چې د انارو په روزنه کې زیار وباسي ترڅو په راتلونکو کلونو کې د انارو حاصلات او صادرات نور هم زیات سي. د دایکوندی چارواکی وایي د دې ولایت خلک به د ژمي پر مهال د خوراکي موادو لکه مش سره مخ سي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر مهدي موحدي ازادي راډیو ته ویل د دایکوندی خلک په کال کې 80,000 ټنه غنم ته اړتیا لري چې 25,000 ټنه په خپل دایکوندی ولایت کې تولیدیږي او 10,000 ټنه نورو غنم ته اړتیا سته چې دغه ولایت ته وارد سي. شاغلی موحدي وایي تر 50% ډیر خلک د فقر له امله نس کولای خپل د اړتیا وړ غنم ترلاسه کړي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر وایي دوی او د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې له مرکزی حکومت د مرستې غوښتنه کړې ده، خو د دې په وینا تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بې یو اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1,313 افغانۍ، یو درې نیمنی بوجي ورجې 2,200 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 1,300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,113 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 15 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 15 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 15 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 2 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 نیوی افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ او یا پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
دا ازادي رادیو درنو دوستانو په همدې خبرونه کې په ورسته د ګوریا چار پروګرام درته لرو. خو درغه مخکې ځنی رپورټونه په افغانستان کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې ویل دي چې تراتلون کې چهارشنبه په ورځ به د ولایتي شوراګانو لپاره د بریالیو کسانو د لوړی مراسم ترسره شي. دوی به بیا ورسته له هر ولایت څخه دوه تنه د افغانستان په مشرانو جرګه کې د خپل استازیتوب لپاره ټاکي. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې له یو لړ انتقادونو او غبرګونونو سره مخ شوې، خو د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو اعلان یو مثبت ګام ګڼي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکه ادارې مرستیال فرید مامونزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د راتلونکو چهارشنبه په ورځ به د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو بریالي غړي د لوړې مراسم ترسره کړي.
ولایتي شوراګانې د افغانستان په ډیری شرایطو کې د یو خاص او ځانګړي اهمیت نه برخوردار دي. د روانې چهارشنبه نه د دې تالیف مراسم شروع کیږي. ترمنه پس په بیا دوه انتخابات چې یو د دېو داخلي خپل انتخاباتي دویم د سنالو په
د ولایتي شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د حمل پشپاړسمه د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای وشول. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه لکابو شپږو میاشتو ځنډ وروسته د تېرې شنبې په ورځ اعلان شوه. د انتخاباتو ته شاوخوا 2500 تنه ولاړ وو چې د اووه نوي ښځو په ګډون پکې 450 بریالي ګڼل شوي دي. د سیمه ایزو ارګانونو ادارې د معلوماتو له مخې د ولایتي شوراګانو د خپل منځي انتخاباتو په نتیجه کې به له 43 ولایتونو څخه 18 غړي مشرانو جرګې ته معرفي شي. دا په داسې حال کې ده چې مشرانو جرګه په دې انتخاباتو انتقاد لري. مشرانو جرګې د ولایتي شوراګانو د نتایجو له اعلانېدو د مخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو پلاوی استولی و چې د دې انتخاباتو پروسه وڅاري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مشرانو جرګې د اداري پلاوي نظر ولرو، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. په همدې حال کې فیفا یا د آزادو انتخاباتو بنسټ وایي چې د ولایتي شوراګانو انتخاب شوي نتیجې سره له دې چې ستونزې درلودې باید ومنل شي. د دې بنسټ ویاند فهیم نعیمی آزادی راډیو ته وویل:
څنګه د یو مشاهد سازمان په هیڅ ډول منو چې ولایتي شوراګانو ټاکنو په پروسه کې شفافیت ډېر کم و درغلی هم شوې. په ولایتي شوراګانو ټاکنو کې په اوله مرحله کې کله چې د شکایتو کمیسیون په ولایتي سطحه کې شکایتو ته رسیدګي کوله هلته د کاندیدانو لپاره نظارت زمینه نه وه، او کله چې بیا په مرکز کې دوی د سیرایي نتایجو نه وروسته شکایت ته رسیدګي وکړه ډېره وخت یې ونیو چې او بل چې بیا مشاهد سازمانونه په جریان کې نه وو.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د دوی له هڅو سره سره بیا هم دا پروسه په بشپړه توګه شفافه نه وه. دا کمیسیون وایي په هیواد کې د نفوسو د کار شمیرې او د الکترونیکي تذکرو نشتوالی او د دې ترڅنګ د انتخاباتو په اړه د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی عمده لاملونه دي چې د انتخاباتو شفافیت یې زیانمن کړی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو با د نن ماښام تر اوو بجو پورې اوري او د افغانستان په ارتباط په ټولو مسایلو تحصیل ازادي رادیو څخه تازه معلومات ترلاسه کولای سي. اوس په ورسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مسالې ته د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم باجوا پرونو ویل چې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د ضرب غضب په نوم پوځي عملیات بریالي و. جنرال باجوا ویل چې په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه زر وسلوال او د پاکستان د پوځ تقریبا سل عسکر وجل سوي دي. جنرال اسم باجوا وویل چې په قبایلو کې د دغو عملیاتو مثبت اغیز لیدل کېږي. په پاکستان کې انتحاري حملې، تښتونې او قتلونه کم سوي دي، خو د پاکستان د پوځ ویاند د افغانستان پر حکومت تور ولګاوه چې په دغو عملیاتو کې هیڅ همکاري نه ده کړې او ویلي دي چې په وزیرستان کې دغو عملیاتو په جریان کې وسلوال آزاد افغانستان ته پته غلطه کیو. دا رپورت په څو دقیقو کې درته وړاندې کوو. دا اوس را سره د ازادي راډیو خبريال قاسم سولمل پیکینګ څخه د ټلیفون په لاین کې دی. قاسم، شوس چې پیدا کړې نو کژر خبري وکړو چې برته دی لاین قطع نسی. سبا ته ټاکل شوی ده چې په پیکینګ کې د افغانستان په ارتباط وستره غونډه وسی او د آسیایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ورته راځي. د دې غونډې په ارتباط تاسو سره څه معلومات دي؟
بله، البته سبا ته چې د افغان ولسمشر سره د دولتي پلاوي د سفر وروسته ورځ ده، د فکرم د آسیا د زړه هیوادونو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په غونډه وکړي. دوی به د افغانستان په ارتباط باندې خبرې وکړي. ولې تر اوسه دقیقا چارواکو نه دي ویلي چې دوی به اساسا پر کومو مسایلو باندې خبرې وکړي، ځکه هغه مسایل چې په دا درو ورځو کې باندې بحثونه شوي دي تر ډېره پورې اقتصادي مسایل وه، او د دې تر څنګ پر امنیتي موضوعاتو او دغه راز توریزم سره فرقدي مبارزه باندې د افغانستان او چین د حکومتونو ترمنځ خبرې شوې دي.
او د چین د جمهور رئیس د
موضوعات خبرې وکړي،
او د جمهور رئیس د ویان سره مونږ خبرې وکړې. دوی ویل چې د چین حکومت او د افغانستان ولسمشر په څلورو عمده موافقو باندې خبرې کړې دي. اول کلند وایي چې د جمهور رئیس د نن ورځې پروګرامونه څه دي، او دا به وایي چې په کومو برخو کې تر اوسه پورې موافقې شوې دي.
بله، باید دوه ایمه چې وخت البته سنه تفرق سره کوي، یعنی دلته تقریبا شپه ده جمهور رئیس خپل نن تر ډیره په لته غیر رسمي سفر درلودي د چین تیانجن ښار ته چې د پیکینګ سلری ښار دی او دا ښار تقریبا یو نوی جوړ شوی ښار دی او داسې چارواکو ویل چې ولسمشر غواړي د دې ښار د جوړېدو سمپلونه یا نمونې وګوري ډېر پر چې وکړی سي په افغانستان کې داسې نمونو څخه بیا نقشو څخه استفاده وکړی سي او زموږ نن دوی هلته په پلان کې درلودل چې له متشبثینو سره هم خبرې وکړي او وګوري یعنی دا ملاقاتونه سوي دي او دا موافقه په ثبت مو ویله بالکل د افغانستان او چین حکومتونو څلور موافقې لاسلیک کړي تر اوسه لري چې یو د افغاني پاسپورټو لپاره د ډیپلوماټیک پاسپورټو لپاره د ویزې د رفع کولو په برخه کې و یو له افغانستان سره د اقتصادي او تخنیکی همکاري و بل د افغانستان سره د چین د بشري مرستو په برخه کې و او یو مفقدنامه د افغانستان او د چین د سوداګری او صنایعو د خونو د چارواکو ترمنځ چې دوی په راتلونکي کې خپل سوداګریزي معاملې یا مسایل همځکه کوي او په دې برخه کې سره همکاري کوي.
ډېر زیاته مننه اوریدونکو. اوس په چین کې د پپیکینګ کې د ماښام شپږ بجې او نه دقیقې دي. تاسو د ازادي رادیو د خبريال قسیم سولمل څرګندونې واوریدئ چې د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د سفر په ارتباطي ورستي معلومات ترکړل. نو د ازادي رادیو سره اوسئ. قسیم ډېر زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې هم د دغه سفر جزئیات ترلاسه کړئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. د چین حکومت پرون له افغانستان سره ژمنه وکړه چې تر 300 میلیونه زیات کومک وکوي په راتلونکو دوو کلونو کې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
څوبه راسو د افغانستان او پاکستان په ارتباط مسلې ته چې مخکې مو یادونه وکړه، د پاکستان د پوز ویان جنرال اسم باجوا پرون ویلو چې د دې هیواد په قبایلی سیمو کې د ازر بغزه پونوم عملیات چې د مې په میاشت کې پیل شوی و بریالي و، خو د په افغان حکومت باندې تور ولګاوي چې په دغو عملیاتو کې د پاکستان سره کومه همکاري نه ده کړې. وی ویل چې په قبایلو کې دغو عملیاتو په وخت کې وسلوال افغانستان ته آزادانه په تګراته کې و. خود افغانستان حکومت د خبري رد کړی دي چې ګواکې د افغانستان خوا په دې ارتباط همکاري نه و شوې. اسمت ساروان به د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کړي.
د پاکستان پوز پرون شکایت وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې افغانستان ورسره همکاري نه کوي. د پاکستان د پوز ویندوی تورن جنرال عاصم بجوا وویل د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو څخه د پولي دی لورته آزاد عملیات کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان د ادارات په ویل چې افغانستان په خپل په سیمه کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی. د پدې اړه ازادي رادیو ته وویل
افغانستان نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټول نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني ده. د افغانستان ماشومان، ښځې، زاړه، علما، روشنفکران هر ورځ د افغانستان عسكر، پولیس هر ورځ د تروریستانو په لاسونو باندې شهیدان کیږي او موږ د دې سره هر ورځ په جګړه کې یو. نو دا د تصور نه بیرون خبره ده چې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني د راپورټ شي او د تروریستانو ته خپل خوره کې ځای ورکړي. افغانستان دولت همیشه دا د خپل ګوندانو ته ورکړې ده، خاصا د پاکستان اسلامي جمهوریت څخه موږ هیڅ کله اجازه ورنه کړو چې موږ د خاورې نه د یو ګوندي هیواد د سولې ثبات او امنیت مقابل کې یا پرځتان د استفاده وشي او عین تمه عین توقع موږ د خپل ګوندانو نه هم لرو.
پاکستان د جون په میاشت کې د افغانستان پولي ته چیرمه په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل، خو باجوا وایي چې افغانستان د دوی له غوښتنې سره سره مرسته نه ده کړې. باجوا په یو خبري غونډه کې وویل موږ له افغانستان هغه سي همکاري نه ده ترلاسه کړې چې د سربې مومن د عملیاتو تر پیلولو مخکې مو توقع لرله. د همدا رسول موږ له دوی څخه وغوښتل چې تروریستان وځپي، مخه ونیسي، وی وژني یا یې مشتره وسپاري، خو دوی همکاري ته حاضر شوي نه دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې تروریزم د دوړو هیوادونو ګډ دشمن دی او باید دوړو هیوادونه په ګډه ورسره مبارزه وکړي.
په دې کې شک نشته چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دشمن دی او دوړو هیوادونه باید د ډیری نږدې همکارۍ په نتیجه کې د ډیری نږدې تماسونو په نتیجه کې د یو ګډ پروګرام په اساس باندې د دې ګډ دښمن سره ګډه مبارزه وکړي تر څو موږ نه یوازې خپل ولسونه د دې منفي پدیدې نه وساتو بلکې نورو مهمو همکاریو لپاره چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیرې شي پراختیا عمومي خاصن اقتصادي همکاري د دې لپاره مناسبه زمینه برابره شي.
که څه هم په وروستیو کلونو کې پاکستان پر افغانستان تور پورې کوي چې پاکستانی طالبان په خاوره کې پناه اخلي، خو تر دې مخکې افغانستان تل پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ تمویل او په وسلو سمبالولو تورن کړی او ویلي دي چې د افغان طالبانو مشران او د مشرتابه شورا غړي د پاکستان په خاوره کې دي، خو پاکستان د افغانستان دا تورونه ردوي. افغانستان دغه راز پر پاکستان تور پورې کوي چې پر کونړ ولایت توغندوی بریدونه کوي چې له کبله یې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي او په زرګونو نور مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي.
داود اسمت ساروان رپورت د اتساواتلس د افغان بیسیم د تلیفونونو څخه ستاسي پیغامونه را روان دي. د دوو اوریدونکو پیغامونه به ولولم، بیا به د ګوریا چار پروګرام درو. عزت الله امین د غزنی له زنخان څخه لیکي: له ولسمشر اشرف غنی احمدی څخه غواړو چې ځوانان په کار پیدا کړي. د افغانستان ډیر خلک بي وزلي دي، نو باید نوي اقتصادي پروګرامونه ورته پیل سي. او احمد خان د کندهار لارغستان لیکي: له ولسمشر هیله لرو چې له اداري فساد سره د مبارزه وکړي او ځوانانو ته د کار موقع ورکړي. جالب ده چې څونه ډیر اوریدونکو د ځوانانو لپاره د کار د موقع غوښتنه کوي. د ازادي راډیو به د درو بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو په افغانستان کې پر امنیت باندې خبرې کوي او په دې ارتباط حتما د ځوانانو ونډه هم یادېږي. نو تاسو د پروګرام وخت په یاد لرئ، د ازادي په څوپو کې پروګرام د مازیګر د درو بجو څخه تر 15 بجو.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
کو ګوري دونکو سلام. لرګي اسکارا او نور د سونګ مواد مو اخیستی کنه؟ ساکال هغه د پخوانی حکومت تودی تودی وادی هم نشته چې پرې تاوده شي. نو سلام دا اوس مو د ځان غمو کې او د تودولو مواد واخلی که نور څه نه وو هغه تاوده خو به یی. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتوسه به ځواب ورکوي.
فیلسوف کرتو صاحب، دی اوریدونکو لیکونه را واخلم؟
را وایخله مور تا ګوره.
دغه لمړی لیک رشوت ګل ل رشوت خلو را لګلای دی او پوښتنه یې کړی ده چې رشوت په څو ډول اخیستل کیږي. کای لیک په تفصیل سره جواب راکړي.
رشوت ګل بچو، عجیب خبره خدا ده چې پر رشوت خلو کی ته وسیږي او در رشوت اخیستلو د ډولونو پوښتنه لما څخه کوي او بیا یې رشوت ګل نوم هم در باندې اخی دی.
اکرتو صاحب، رشوت ګل د خپل نوم په حق لامر نه اچولې ده او وایي چې کله دای پیدا کیته نو په روختون کې د مور د داخلي دوله لپاره روختون والا او ته رشوت ورکړای وو، نو ځکه یې مور او پلار نوم رشوت ګل کې خود.
دا خو نو عجیبه خبره ده. رشوت ګل بچو، رشوت اخیستل ډیر ډولونه لري او په تیر حکومت کې په ډولونو کې زیاتوالی راغلی. مثلا په رستوران کې رشوت اخیستل او بیا دغه په بانکی حساب د رشوت لیګل دای ډیر غوره مثالونه دی ګرانه.
کړتو صاحب، کی دی ډولونو په اړه لګ معلومات ورکړي؟
خا خا، د رشوت اخیستلو یو ډول لاس پلاس رشوت دی، دا خو ټولو ته معلوم دی. او دا هغه وخت کې چې رشوت ورکوونکی تیار پوه او هوښیار وي، نو کله چې د کار خلاصولو لپاره رشوت خور ته ورشي تیار یو لوټ مثلا 500 ګون یا 1000 ګون پټ پلاس کې ونیسي او بیا یې د ستړې مسي په وخت کې ورو د رشوت اخیستونکي په لاس کې ورکیږدي. دې ته لاس پلاس رشوت وایي بچو.
بل ډول کوم دی؟
بل ډول په میزخانه کې دی، یعنی کله چې رشوت اخیستونکی وغواړي په میزخانه کې رشوت واخلي نو د کار په وخت کې د میزخانه غنګ را کش کړي او هماغسې پرېږدي. رشوت ورکوونکی چې هوښیار وي نو پوه شي او غالي پیسې په میزخانه کې ور واچوي. بل ډول د میز په سر رشوت دی. دا ډول رشوت په هغو ادارو کې ډیر دی چې د مامورینو ترمنځ عیال منځ تللی وي. خدای مو دې وساتي او ټول رشوت اخلي له یو لبه. نو رشوت ورکوونکی د مربوطه مامور د میز په سر ورو تر دوسیه لاندې لوټونه کیږدي. یو بل ډول یې بیا دا تر میز لاندې رشوت دی. بچو دا ډیر کم واقع کیږي. دا ډول یې داسې دی چې کله رشوت خور غواړي تر میز لاندې رشوت واخلي نو لاسی خپل قلم یا بل څه لاندې وغورځوي او رشوت ورکوونکي ته داسې وښیي چې د قلم در اخیستلو په پلمه رشوت هم له قلم سره یو ځای کړي او په دې وخت کې مامور ټیټ شي چې قلم راواخلي هماغلته لاندې دواړه لاسونه یعنی د رشوت خواره او رشوت ورکوونکي سره په تماس کې شي او لوټونه له یو لاسه څخه بل لاس ته ولېږدوي.
دا خو ټول په دفتر کې شول.
هو، ځینې وخت د دفتر د پیاده په واسطه هم رشوت رد و بدل کیږي. خو دا کار ځینې عیاناک مامورین کوي. دا اوس ډیر کم دي. پر دغو ټولو سربیره بل ډول په هوټلونو کې رشوت اخیستل دي چې دا ډول رشوتونه سم صحیح بندلی وي، یعنی له څو زرو څخه زیات وي او زیاتره د څارنوال صاحبانو او قاضي صاحبانو رشوتونه دلته ښکته او پورته کیږي. او وروستی ډول یې چې ډیر ماډرن او پرمختللی دی هغه د رشوت خورو بانکی حساب ته د پیسو لیک ډول دی. او دا ډول رشوتونه وزیران، جناب والی صاحبان، جناب وکیل صاحبان، جناب محترم رئیس صاحبان او نور داسې لوړ پوړي چارواکي نوش بانکی نوش جاندیسی بل لیک راواخله.
دغه بل لیک د تحریراتو لوی مدیر کار تمام صاحب را لیږلی دی او له سلامونو وروسته شکایت کوي چې دا څو ورځې مو رئیس تر پوزې رسولی یو او هر شیبه مو څاري.
د څه لپاره؟
کار تمام صاحب وایي چې رئیس وېرېدلی دی چې ناڅاپه د نوي حکومت کوم رئیس پرې ورنشي او بیکاره یې ګیر نکړي. نو دی وایي چې اوس څه وکړو، نږدې ده چې په رواني ناروغۍ اخته شو.
مدیر صاحب، کار تمامه، سلام ته دی. وعلیکم السلام وایم. خو د مشکل پاک لدی ځکه څه نسمه ویلی چې دغه مرض اوس ټولو حکومتي ادارو ته رسېدلی دی او هر څوک له خپل سیوري نه ډارېږي چې خدای مکړه جمهور رئیس نه وي. لږ حوصله وکړئ، رئیس به مو په همدې ورځو کې یا برطرفه سي او یا به هم له ویرې ناروغه سي او په کوم روغتون کې به بستر سي. بېغمه به سي ورنه.
فیلسوف کرتو صاحب دغه په لیک ګلۍ را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې هګۍ به له دې وروسته ارزانه شي که نه، ځکه په ار کې د ورځې د 8000 هګیو خوړل خو بند شوي دي.
شاباسې ګلۍ لورې، ته هم له 8000 هګیو خبره سوې. خو له به یې نه خبره چې هره یوه هګۍ په 14 افغانۍ اخیستل کېده. دا داسې ده چې په بازار کې هګۍ په 4 افغانۍ ده او دا په 14 افغانۍ وه. برابر لس افغانۍ تفاوت راځي چې په دې حساب په یوه ورځ کې 8000 افغانۍ کیږي. ته ودرې ودرې، زه دا ماشین و دغه د میاشتې 240000 افغانۍ او د کال ته صبر 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 او د کال 90,200,000 افغانۍ کیږي. نو که لس کاله حساب کو 292,000,000 افغانۍ یوازې د هرګ د هګۍ او فساد کیږي. له شاتو کوچو مربا او زور تیر یم تی ځان ته وسنجوه.
د پخوانی ادارو مسولین وارخطا دي او ټول په دې غم کې دي چې څنګه خپل نواقص پټ کی. دا هم دغه سی و چارواکي له حاله مو خبرو.
والک دلبره وای حکومت ټولې موازی ادارې له منځه وړي. د مونږ اداره هم همداسې ده، څوک چې ګیر نه شو.
رئیس صاحب ته رښتیا وایي، څو ادارې له منځه یوړي خو د مونږ اداره له هغې بلې سره توپیر کوي. ځکه چې د موږ اداره د کلی او خار د اړیکو اداره ده او هغه بله د خار او کلی د اړیکو اداره ده.
نو توپیر یې څه دی سره؟
صاحب، توپیر یې دا دی چې د یوې خار مخکې دی او د بلې کلی
مخکې او وروسته یې څوک نه ګوري، ځکه چې په دواړو کې کلی او خار دی او دواړه اړیکې هم سره لري. نو خبره خرابه راته ښکاري، هسې نه چې په کوم غم وانه وړو.
غم دی خدای لرې لرې صاحب، یوه لاره به ورته پیدا کړو.
څه ډول لاره به ورته پیدا کړو؟
یو خو به د دفتر لوحه راکوزه کړو چې د چا پام نشي ورته.
او بل؟
او بل تل راډیوګانو او تلویزیونونو سره مرکې مه کوه.
مرکې ونه کړم نو څه به نه ورته وکړم؟ ما خو به هر وخت اق و ناق مرکې کولې.
ورته ووایه چې ناروغ یم، خبرې نشم کوی.
دا ښه بانه ده، خو زه وایم که داسې یو مخ سړی له صحنې ووزي نو دا به هم ښه نه وي، ځکه چې بیا ولاکه د چا په یاد هم شي، هغه هم بیا په دغسې یوه اساس او مهم وخت کې چې څوکۍ ویشل کېږي ولکه او نوې مقررې کېږي.
د ادارې غم پرېږده، وایي د ټولو چارواکو د ادارې فساد دوسیې څارنوالۍ ته لیږل کېږي.
دمو خو به څه نه وي؟
دوسیه شکر دی نه لرو، خو که حساب و کتاب را پسې را واخلي نو بیا مو د خدای پرده کوي صاحب.
ولکه د نوي حکومت په ملاتړ کومه مظاهره ونه کړو؟
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې له موږ یې پام بل پلو ته واوړي.
دا هم ښه فکر دی، خو مظاهرې ته به کسان له کومه کړو؟
ګوره ولکه، د خاص سوالګرو او په چوکونو کې ولاړو کارګرانو ته به ووایو چې مرستې راغلی دي، راسره لاړ شئ چې درې کړو.
یو ځل مخکې هم داسې شوي وو، خو سوالګر او کارګران پوه شول او په غوسه شول، آن چې ډېر پکې ټپیان هم شول صاحب.
ها نو بیا خو له دې هم تېرېدل په کار دي.
هو صاحب.
نو څه وکړو؟ ها
والله نه پوهېږم صاحب.
کوم فالبین ته ورنوسو چې هغه څه وایي؟
تا خو صاحب په فالبینانو هیڅ باور نه درلوده.
و خو لاره را باندې ورکه ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی، عبدالرحمن، ستاره امینی، حسین حکمت او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
مینا مکالی ہوانی زبان غلا باندې